السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي سیمه ایز اتصال ډیر مهم ده او اوس د تخ فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ایز اتصال په اړه یو سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښي وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
پور خکیل هیوادونو چې د افغانستان د ځمکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د سیمې امنیت مهم سي او دوی بیا نه تخت و تاج په مخ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه ناامنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسې پوهیږئ چې دوبۍ کې ډېرې وړه پېښې هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ رد عمل او عکس العمل کوي او غندي، ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سیشن بی پورس د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په ښارونو کې پرون او تیره شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د دې ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمینې کیف په شمول د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې بریده غو موضوعاتو تفصیل ووري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې ښځې دي. آیا افغان ښځو د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خوځو قوت خي سترنه نه پوری طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی؟
د افغانستان فعلی وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکې کړو خیل نظر پوښتلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي. په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو.
ساعتی که جور میشه مثلا
کوم تاسو ساعت او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د بشري حقونو. خو لومړی به د بشري حقونو موضوع ته مخه کړو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې ښځې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی ویل شوی، افغان ښځې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د ښځو مسؤلې ویلي، افغانستان له نړیوالو هېر شوی دی. نور به له عصمت څاروانه واورو.
د بشری حقونو د څار سازمان په یو راپور کې افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ښځو په تېر یو کال کې بې له دې چې ستړیا ومني اعتراضونو ته دوام ورکړي څو اساسي حقونه یې ورکړی شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تېر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصولو لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقونو د څار سازمان همداراس ویلي، د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د هغوی نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ نارې وهلې دي. له بلې خوا پرون په لندن کې د برېټانیا صدراعظم لیسټرس د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته یې وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته مالي مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ویرېږم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشحاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هېر کړی دی. د ازادي راډیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقونو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هېر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هېر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تېر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې ده؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت په رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله. او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د سایل وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملا که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپله پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی؟
که چیرته تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې اووه دېرش حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپله په زغرده ښیي چې په ټولنیز برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په نظامي برخه کې په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپله د ښځو قوت ښیي. د دې تر څنګ مؤثر دی، ځکه همدغه مؤثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه مؤثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله دایه جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزي دي. آیا خزو په رښتیا هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکریا بارکزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زما همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې د بلې غړې د بلې پخوانۍ غړې شنکی کډوخیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغومره اندازه چې باید تشویش ولري دوی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوقالعاده خرابه دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمتي خپل اوج ته رسېدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصلهمندۍ نه کار اخلي، د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشر د حقونو د څار سازمان زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغان شزی لوی غوښتنه نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. که طالبان ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي، تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقونه چې دوی حق دی چې باید هغو حقونو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسئله دی چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسی نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي، او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمنې هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړو له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي. ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کوي، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شنکی کډوخیل و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پرختیا افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالر او اوس 800 میلیون ډالر ته راکته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې ابطال تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2013 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزی وایي چې ابتا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړی دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي ریډر مسله، حتی پنځه قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې، او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا یو لک اضافه د یو لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو لزره او پنځه لزره او ول لزره ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو ملک یا د بندر عباس دلار نه چا بهار دلار نه او یا همدارنګه د مرکزی اسیا دلار نه وک
پاکستانی رسنی وای چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان له لوري په اپټا کې شرایط سخت کړی شوی دي. دوی د بلګې په ډول وای چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کیدونکي کانټینر له یو لک تر یو نیم لک روپۍ بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسې ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوي چې خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. ښاغلی علي کوزی وایي چې په دې اړه یې خپله اندېښنه د دوو هیوادونو د ګډې سوداګرۍ خونې له لارې له پاکستان سره شریکه کړې ده او هغوی هم په دې پوهېږي.
هغوی وعده وکړله چې دا مشکلات به حلوي، مګر تر اوسه پورې د بیمې مشکل جدي دی، نه دی حل. د ټرک انډیواز مشکل چې دا اوس یې پیسې جګې کړي دي، ټولې موټرې ولاړې دي، دوه چندې کړي دي او هڅه ضرورت هم نشته. بله خبره دا ده چې دوی زموږ نه د بانکي په ارتباط باندې ګرانټي اخلي، ګرانټي لیټر اخلي او هغوی موږ مجبور یو چې د بانکي نه موټر واخلو او هغوی په بازار کې کرایه دوه لکه دوی موږ باندې څلور لکه حسابوي.
له بلې خوا پاکستان وایي چې دغه هیواد ته د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیلې جبري کړي دي.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلا او موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو په لوګر کې لزایي امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلا او پزیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرام کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تن اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوې شوې دي په دغه خود ولایت کې. همدا غوښتنه ده چې سمې د مکلفیت دی خبره مسولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15000 روپۍ کاروبار روان کړی دی، دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وي، باب مخ ته ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وي، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وه.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر مې ولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په باره کې کوټلې ګمونه واخلي. 50-50000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تره شي چې سهار راځو کدای شي غلې مات کړی.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریز وایي
مثلا یو کس په کورنۍ نښتې ده، هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري، دا کېدای شي په دې ته مجبوره شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدای شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې دی دا هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که د 500 روپۍ خواړه رسېږي، دی په دې هڅه کې ده چې د 100 باید ورته ورسېږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلا او پټړاو شاوخوا او یا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلې دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمد الله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لوېدلې او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت نا وخت زموږ د هیوادوالو پرستونی جوړی بدبختانه در تویل شو چې په تیرو شلو کلونو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشئی مواد روږدي سي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم اندا کسان جوړی.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوي په پټه د نشئی توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونی هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو ژړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کېږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولې طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ولیدل، ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حال ته لکه 100% کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړل کېږي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضايي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوب لړې کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي،
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. د اسد په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 100 سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده، او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټه خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی، یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا وو چې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان د اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډه م کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه م وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وشي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار کار نسته، یو شی نسته. نو چې لرو چې لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یو شي باندې خوړه نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو راندوینی پا خپل و پان خبروی. خوب طبیع پیخو که دا مرگجوبلی او درنو تاوانونو دا مخنیوی لپاره حکومت نور چه اقدامات کوی. دا طالبانو دا حکومت دا طبیع پیخو پا ورانده دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دی راپور تر چمتو کودو پوری زموک پختنی زواب نکری. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
په بېلابېلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري، او په بېلابېلو برخو کې خلکو ته ټرینینګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډېر شدید وي، نو هیلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض موی زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندې مخکې لمخکې تیاری وو او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلې دی روسي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله من دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه یې کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خپرونه. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به یې هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي. د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د سیشن بی پورس د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په خارونو کې پرونه او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور. په خبرو شو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼ نورو خارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د ایران د وبخې د اوکراین په بېلابېلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه مې ومني.
موږ کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی. نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
په کلی کې هم میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کلی کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري.
کول پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپلو لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په نوم نمول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالي خزي او انجونی لزده کړو څخه لري پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزې نشي ویلی.
له شکه کارو بېکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي، که ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي او اخل کېږي او پیسې ځنې اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ که ورته وګورو، زموږ ښځې حتی د خپل ژوند د ملګري انتخابولو حق هم نه لري، نو د هغه واکداران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترونه دا دي. که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخاب وي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري، ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسي ورکوي. که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري، د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغاړي وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. حتی موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکله ترخی کیسې راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې. د هلمند د لیرې پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي. ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې، بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدل. یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراضو څخه وقایه خو لرې خبره ده. همداشان ته نور مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه و جیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج. لور خو هېڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړې کړي، خولۍ جوړې کړي، رخچینې موږ ورته وایو، پټوان وګنډي، زنانه غاړي و کارونه وکړي، خپل د جیز د پاره بعض شیان جوړوي په منځ کې. دغه نه حق لري چې دغه خرڅلاو چې دا کله شې دا شیان خرڅو بازار ته لاړ، برته به دې ته د دې د جیز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ کړي، خپل د کور د پاره دي چې بیا د سرګنۍ کړه ځان سره ځي، بیا کور ځان سره وړي. دغه نه حق هغه جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې ښځه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو، د محصولاتو، د خرڅولو، د پیسو واک او اختیار هم کلیوالي
میرمن نه لري
کچره دوی کور کې غوا او خصایو سیرلیانو میجی موساتی خپل د ځان د پاره یو دوا چرګان ځنته وساتی اګی ځنته وپلوري د هغه صلاحیت هم د خوند دی یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څکړلې کوم ځای ته ولاړې چې شې دی واخستل ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځ بازار تر وړي یا اختر ته یا سوداراني ولو ته بیا هم قیدات د خوند د خوات خورته ټاکل کیږي چې څه شیرانی سي څه شیرانی نيسي څه شی مناسب دور ته څه شی نامناسب دی یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانه ولو حق نه دی ورکول سوی
اغلی قمر نیازی وای چې افغان کلیوال میرمن ډیره با استعداد او خواریکه خخځی دي که زمينه ورته برابر شي په هر کار کې بریالي ثابت دي شي
زمون کلیوالی خوندې ډیر باونری خوندې دي ډیر ابرومند خوندې دي ډیر قانې خوندې دي قناعت کې خپل د ژوند سره داسې مکوي چې هغه په خپل پر حال باندې پرې دی هغه ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي هغه سره مرسته وکړي ترڅو چې هغه خپل هنر هغه خپل جوهر چې هغه لري هغه نه ښه استفاده وکړي خپل ځان په بسیا کې خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال او سیالداري ته مناسبات تا خپل دغه څه چور سره د هغه څه استفاده وکي یو ډول توانمندي یو ډول قوت یو ډول استقامت تر لاسه کی چې زه هم یو څه یم یو څه کولای شم خاوند ته می تکیه پات کېدل شم کورنۍ ته حکومت کولای شم خپل ماشومان ته هر څه کولای شم یو خمور یم یو غرور پیدا کیږي په خزه کې چې دایم په ټولو کلیوالي خزو کې د هنرونه ستا او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دې د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکړي حمایت وکړي کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي دوی په ځان باندې حساب وکړي
میرمن یزې غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي
ته لار شی یو ځلیک خپل تعلیم لري پوه لري خپل د پوه څخه د کار واخل او مطالعه وکا او که خپل تعلیم نه لري پوه نه لري د یو عالم سره کینه په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چ خپل د خزو سره خوکی خپل د میرمنو سره خوکی تکرار نه دا خبره کړې ده نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لار شوت وینا باندې عمل وکي امدا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي نور خزي ویني کله چې دوی شهر ته زی بازارو ته زی د کلیوالي خزي نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولې زه هم یو خزه یم زه ولې داسې یم واغه خزه ولې داسې ده داسې یو پرتله منستر راځي دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره د شهري خزو سره یا د نور نړۍ د خزو سره اته په مقابله کې ځان نسي چې ولې موږ داسې پاتې یو او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې هغه تل ماغه او رستاسي د رادیو د لارې څخه ماته کله چې میسجونه او پیغامونه کې دی راته وایي چې موږ کله ستاغه غاورو ژاړو رادیو ته زه هیله کوم چې د جرا پر ځای موږ خوندې وخندې خوشاله سي او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې کوي خاوند کوي پلار ده او کوي ورور ده او کوي زوی ده او هغه خوند چې کندیان دي لورته احتیاج دي هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور راکې په ما باندې احسان نه کوي
هغه کوي والی میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي لرواني اړخه هم ځپل کیږي د پانتون استاد او ارواپو شمکټه وځي لنور معلوماتو سره
مېرمن چې خود کفا دي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس سره وړي نو څه باندې دا پردې به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي طبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړني ضرورت ورکړي او د هغه د مطابق د ذوق او خوشي واخلي نو هغه مېرمن نه شي کولای چې په خپل خوخه ژوند وکړي یا په خپل ځان ته انتخاب وکړي کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي نو د هغه د ذوق او شوق په لقه به اخی چې دا په خپل د انسان پر رواني او منفي اغیزه لري ځکه دغه د کالو انتخاب یا د لومړي نیټو کو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپل ځان ته انتخاب کړي نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبیعي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري او دا به پر ځان بسیا مېرمن وي، د رواني له اړخه او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بسیا نه وي او نه به شي کولای هغه لومړني توکي چې دای ضرورت لري په خپله خوښه په خپله سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي. حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
شې ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
اساسی او بشری حقوق.
السلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونی پتیری دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونی د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلی، په ملي قوانینو کې څراغلی، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پو. نا دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې د متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تور خور او استاذ اوریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. هغه د افغانستان د قانون په اساس بین یو کوونکی دولتي چارواکی د څلوېښت کاله بالفعل ماموریت یا د پنځه شپېته کلنۍ پورې چې کار کوي، په میاشت باندې د پیسو نه پیسې ګرځول کېږي، او هغه د دوی په حساب کې هلته ذخیره کېږي. وخت چې دوی تقاعد کېږي نو دا خپل حقوق باید ترلاسه کړي، او هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپلې پیسې دي چې په میاشت باندې هغه ته نوازه شوي دي، او په کار د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره یې د مغه کارکوونکي امانت ده.
نړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګه
د ټولې دنیا په ساته باندې که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کېږي، هغه به ورکول کېږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې عمر چې تیریږي د کار توانایی لمنځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب، البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حده پورې څېړل شوی، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانوني تضمین هم ورسره ده او پیسې هم خپلې پیسې دي باید هم دا ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولې او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصولو په باندې بحث وشي، چې بس موږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډیری د پیسو د نشتونوالي ستونزه رامخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی هغه له کابله، نو پرته له دې هیڅ دلیل نشته دی چې د هغوی حقوق دی یو لحظه هم تم شي، باید ورکړل شي.
کوربدان افغان صاحب، البته په افغانستان کې یا د افغانستان غونې په وروسته پاتې ټولنو کې د متقاعدینو حقوق تاسې څنګه ارزوئ؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې هغه وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډېری خلکو همدغه ستونزې سره مخ وو، بیا چې نوی حکومت جمهوریت تر عنوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې، اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو، انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دا چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد ته سقف شوي دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د اتلس کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق هم دغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپله متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي تر څو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانه نه لري، فقیر ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانه، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به همدا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب ستاسو نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالي ستونزه ده که هره ستونزه ده دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانتې پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمنی که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، هرو مرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دوغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتمن وشي، چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی دا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کورودان افغان صاحب. قدر منوریدونکو، تاسید عبدالقادر افغان افغان حقوق پو خبری ده متقایدونو ده حقوق بطره واردی نو دا و ده دیوانه ده اساسی و بشری حقون خبرونه چه تاسته مداله کده تربیا چه ده خیره پنو رو خبرونه کستاس پوزور که از ریگو تاسی طول پلوی الاس پارو اللہ ممل شه خدا بریلیو سی.
نظر تهون دزل ارمانو آیم ساد نفرات نظر تهم دزل ارمانو آیم تمرا سوکن دا چیز دیتا هم بارانو آیم ساد نفرات نظر تهم دزل ارمانو آیم ساد نفرات نظر تهم نظر مانو
نظر تهم دزل ارمانو وطن نتختی دومره تقوا باندې مین انسان نتختی دومره تقوا باندې مین انسان نتختی داس زاده تبد سرنگ انسان وایم تم رسوکل دا چیز دیتا.